سالور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه، او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم. د خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. افغان حکومت په یو بېساري ګام کې هر ولایت ته یوه یوه خزینه مرستیاله معرفي کوي، او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبرونو تفصیل: کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی، او دغه غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د مازیګر له څلورو پیل او تر شپږو بجو دوام کوي. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیستونکې وینا لري، او بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د بحثونو مشري کوي. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا، او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. تفصیل یې په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه: دای وای د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو پورې به دغه ونډه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ویلي چې نوموړې سهار مهال بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره و چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. د نوموړې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، او د لاښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، او انګیزه یې هم لا نه ده مشخصه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خلکو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 608 معاینات شوې دي، چې 608 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سببه په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا ویروس د اخته شوو افغانانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو څه باندې 33,000 اخته شوو کسانو له ډلې 22% کې نارینه، او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه وته دا ویروس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي چې 80% یې نارینه او 22% یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له شپېتو لوړ دي، خو په دغه ویروس بیا تر ډیره یعنی 31% کې هغه ځوانان اخته شوي چې د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمر لري. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د امریکا جنوبي او لویدیځې سیمې د ویروس له زیاتېدو سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسېدلی او تر اوسه 1.5 لک کسان ترې مړه شوي. په امریکا کې د کورونا ویروس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډېرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بازارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي او د مړینې کچه هم ټول ټال له 15 لک 1.5 زرو اوښتې. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې په روسیا کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکوپیووا په نوم د دغې خبریالې محاکمه کولو په روسیا کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي. د روسیې په لویدیځ پیسکوف ښار کې څارنوالانو له پوځي محکمې غوښتي چې دا خبریاله د ترهګرۍ د توجیه کېدو په جرم په 6 کاله بند محکومه کړي. څارنوالان هڅه کوي چې دغه خبریاله 4 کاله له رسنیز فعالیته هم بې برخې کړي. پروکوپیووا د محکمې په جریان کې ځان بې ګناه بللی او دغه محکمه یې په روسیا کې د بیان د ازادۍ د وژلو یوه هڅه بللې. نوموړی د ازادۍ راډیو له روسي څانګې سره په مقطعي ډول کار کاوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړې غونډه پیل شوې ده. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغو فهرست حکومت ته سپارلی دی نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والی لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویا باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
په نړیوالو مسایلو کې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه په یو نړیواله غونډه کې پیل شول. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره تاسو به امید ظهیرمل چې دا غونډه تعقیبوي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. ظهیرمل صاحب، غونډه کوم ځای ته رسیدلې، څه وخت پیل شوه او په راتلونکي کې به کومې خواته روانه وي؟
تاسو ته سلام. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا تړون لاندې د سیمی او د ګاونډي هیوادونو په مله هیوادونو په ګډون باندې شپې کې د امریکا متحده ایالات او ترپای ملګري ملتونه هم شته. د افغانستان په وخت باندې 4 بجې د غونډه پیل شوه او د غونډې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خالد محمد حنیف اتمر په خپل وینا باندې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلومات پر اساس باندې په دې غونډه کې کټول هغه هیوادونو چې البته ګډوني ورته ورکول شوی وو، سفیران وي او یا هم خاص استازو یا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی ګډون کړی دی او پر مهمو موضوعاتو باندې چې اجنډا یې وړاندې نه مشخصه وه بحث به پریوشی ده غنده پرانیستون که وینا چرا یا لمرای وینا چرا ده افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی که لاحقن اروس تبیا ده غنده طول قربتوب ده خغلی اکمر که ده افغانستان ده بحرمه ویشار و سربرخ وزیر ده هغه پر غاره باندې ده او د وینا اصلي چې به هم د تاوتریخوالي پر کموالي د طالب بندیانو د خلاصون بین الافغاني خبرو باندې او همدار ډول یو بشر دوستانه اوربان چې دا ورته د بحرنیو چارو وزارت د افغانستان د بحرنیو چارو وزارت لخوا البته کارول شوې اصطلاح ده او دا مذاکره د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو پایلو په اړه باندې افغانستان ول چېرته له هغه نه څه واوسي په دې باندې سره دغه ټول هېوادونه بحث کوي او هر هېواد سفیر یا هم ځانګړی استازی به بیا باندې چې په افغانستان کې دغه اجمالات ډول پیاوړی شو افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په برخه کې څه ډول واوسي خپل نظریات به وړاندې کړي او دا هغه د افغانستان حکومت د دې غونډې هیله لري چې د دغه اجماع د پیاوړتیا سبب به شي او دغه هېوادونه به عملا همکاري د افغانستان د سولې برخه کې البته ولري. تکم صاحب د افغانستان د حکومت له قوله چې دوی دغسې دوې غونډې نورې هم البته په روانه اونۍ کې په البته مدیریت لاندې لري چې قربتوب به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي چې سبا د سه شنبې په ورځ به هم غونډه واوسي چې خو دغه غونډه بیا یوازې د افغانستان د حکومت د چین او د پاکستان ګډه غونډه ده. نور هېوادونه پکې نشته او اصلي موخه یې سوله او تر پای اقتصادي پراختیا بلل شوې ده. مګر د پنځشنبې په ورځ باندې بیا افغانستان د نن ورځې نه هم یوه بله لویه غونډه په مخ کې لري چې هغه کې بیا یوازې سیمه ییز اجماع تر نامه لاندې بحث نه دی بلکې د افغانستان د سولې په اړه د ګاونډیو سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نامه لاندې به دغه غونډه کېږي او په دې کې به دغه د سیمې او ګاونډیو هېوادونو نولس هېوادونو سربېره البته اروپایي ټولنه د ناټو سازمان ملګري ملتونه د اسلامي همکارۍ سازمان چې نن هم په دغه غونډه کې ګډون لري او تر پای د امریکا متحده ایالات ګډون لري. دغه ورځې بحث د اجنډا به هم همدغه واوسي چې نن ورځ په کومو موضوعاتو باندې سره بحث کېږي خو یو کلي تصویر به ولري چې دغه هېوادونه به په دې کې خپله هغه نظر چې ډېر افغانستان د سولې په اړه باندې وړاندې کړي. دلته یو مهم بحث تکل صاحب د پاکستان هم مطرح کېږي چې د افغانستان دننه مادلته چې کومه کارپوهانو سره او دامدارنګه د نړیوالو اړیکو د کارپوهانو سره بحث درلود هغوی ډېر زیات تمرکز د پاکستان او همدارنګه د سیمې د یو شمېر هېوادونو چې افغانستان په سوله کې خورا اغېزمنه ونډه لري د ایران په ګډون باندې پر هغوی باندې و چې دغه هېوادونه په ځانګړي ډول د اسلامي سازمان همکاریو سازمان او ناټو امریکا او ملګري ملتونه باید په دغه غونډې نه په استفادې باندې د افغانستان حکومت هم دغه سي مدیریت زمینه برابر کړي چې په پاکستان باندې یو اغېز یا هم تاثیر راشي چې عملا مثبت ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي دي چې پاکستان د سولې لپاره تل ژمنه کړې مګر عملي اقدام دوی تر اوسه پورې نه دی لیدل او دوی هیله مندي چې پاکستان په دې برخه کې عملي اقدام پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پاکستان سفیر کتلي نصرالله بابر او هغه ډاډ ورکړی چې پاکستان دا ځلکمن دی چې افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي ترڅو دا هېواد له دغه 40 کلن روان بحران څخه ووځي.
ډیر زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ییز اجماع د پیاوړي کولو لپاره نړیوال کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس ته تقریبا ورته دوه نورې غونډې هم د روانې اونۍ په دوام کې کیږي چې پر اړوندو مسایلو به د سولې د روانو هڅو پر اړوندو مسایلو به خبرې کوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د شنونکي یاسر احمدزی نظر وپوښته. ښاغلی احمدزی، په دې مرکه کې چې ساعت مخکې راسره وکړه په دې اړه خبرې وکړې چې د دې کانفرنس نتایج به څه وي، او په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې آیا دا کانفرنس به د افغانستان د سولې هڅو ته چې شاوخوا 2 کاله مخکې پیل شوې کوم نوی تګلوری ورکړي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کنفرانسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې د طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او پی ډېر خاص فکر نه و شوی. زما په ګمان دغه اوسنۍ کنفرانسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم کوم مسایل و چې پاتې ول بحثونه مخکې.
یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکې او د طالبانو ترمنځ و. که چیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وای. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربن موضوع چې ډیره جدي ده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع وه اما هیڅکله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشي کولی سو او په دغه شرایطو کوي نیشو خوشي کولی.
مګر احمدزی صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا له دې اړخه نیمګړې نه حسابوي؟
کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودی او دا چې هغه رد کړی وي دا نو بیا بېله موضوع ده. اما نور خلک چې دغلته شتون لري ځینې هغه ستونزو ته اوس کولی شو د لارې حل پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنګونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي.
بله.
اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي. د دو شتون ډیر مهم او حتمي دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولی په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د روان کانفرنس په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس نن مازدیګر په کابل کې پیل شو. البته د دې کانفرنس زیات بحثونه باید آنلاین طریقه باندې ترسره کیږي. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دا بحث روان دی، د افغانستان حکومت وایي چې هغه یو شمیر جګپوړي طالبان چې اوس مهال د افغانستان د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او طالبانو د هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، دا نه خوشي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي په هر ولایت کې د والی د مرستیالۍ لپاره یوه میرمن وټاکي. په دې اړه طرحه لومړی ځل د ښځو د چارو د وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوې وه او اوس جمهوري ریاست وایي چې دا پریکړه یې تایید کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې په کار د حکومت د دغو ټاکل کیدونکو مرستیال والیانو بشپړ ملاتړ وکړي او دا کار باید سمبولیکه بڼه ونه لري. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل.
طبق پیشنهاد وزارت امور زنان
د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یو ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د حکومت دا تازه اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. اصیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون پر سویه باندې ډېره مهمه ده. افغانستان کې خصوصا ولایاتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي، د تاوتریخوالي مسایل کېږي، ولایتونو ته ځي، اولته مېرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله مېرمن به وي، خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه به ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هېڅ یو مېرمن نه شي کولی چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدام په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینه ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کېږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلا ځازۍ ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپله ځلا ځازۍ ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعال اصیلا وردګ وایي افغانستان اوس د 40 کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل شوي او اوس که د والی د مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت په پام کې لري د هر ولایت د والی لپاره د مرستیالې په توګه یوه مېرمن په دنده وګماري. په همدې حال کې د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال یوه مېرمن د طالبانو له زندانه ژغورلې ده. دوی وایي دا مېرمن چې وسلوالو طالبانو یې په پښو او لاسونو کې ځنځیران اچولی وو، د ترین کوټ ښار په یوه اړونده سیمه کې ساتل کېده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتی چارواکی وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد کړي. د اورزګان د امنی کمانډانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وایي سالدین آزادی راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي و په خپل زندان کې ساتلې و. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه مېرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه مېرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیوی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواست که به طرف شهر بیاید و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی کمانډانی دغه چارواکی وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 28 کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یوه میاشت د خپلو ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته یې زنځیرونه ورته اچولي وه.
زما ورونه د ما مشران د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. د ما مشران د ارکانزورو زیران راباندې کړي، د دوی میاشت کېږي د زنځیران زما پښو لاسو ته ورچي. هېڅ ګناه مې هم نه ده کړې. بیا بولم بیا وړم هره ورځ زما غاړې څیري، زما لاسونه په وینو کلک کې دي. ما وایي د جپلا بیا زنځیران واچو. زما ورځ باندې وته زه په دروازه راوتم، په پښو داسې سره اړم دلته. کدام است دکوره و تلیا مرش اولش چارچو حکومت ورسید د طالبان او مسئول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جید زنه ول شالته مرده کو زم شمس تیپ کور کور کدانه و بس مرشت
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ په خلج نومې سیمه کې هم چې یوه هلک او نجلۍ غوښتله په خپله خوښه واده او کوژده وکړي، خو د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول سوې، چې وروسته بیا هغوی ګاونډي ولایت دایکونډي ته په تیښته بریالي سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي هغه طالبان به خوشي نه کړي چې لوی جرمي دوسیه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 600 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي، خو طالبان وایي چې د دوهې د پریکړه لیک له مخې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدای شي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبان حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دی چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلاو، قاچاق، لواتت او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سی، او په خبره یې کدا سی ونسی بین الافغانی مذاکرات به نور هم وزندگی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی بیا په همدې ورځ په کابل کې دیوی خبری ناست پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غنی ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 1,500 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې یوه پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لرې نه سي. له دې ډلې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
از ما پان دا با هغه کسان وی چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم گیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روان دي او غاړه سولې تک دومن، نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زیسخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوی تیر شو. که هسې وي زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وي چې موږ د سولې نه لا هم لرې کیږو.
ښاغلی احمدزی وایي حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پرېکړې ته پرېږدي چې څنګه یې حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په برخه کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو، البته لویو او وړو ښارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه